taşıdı.
احمد شبریم ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر غنی څرګندونې لرو چې پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې د سولې هڅې وکړي افغان حکومت وایي 280 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي دي
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي حداقل 1500 میلیون
د کندوز په ښار کې مو د وروستیو جګړو د بې ځایه شویو حال اخیستی
مخالفینو د خدای هدایت ورته وکړي وختي چې سیاستر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته دی چا خور نه ده
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي راشکولي
کورونه یې راده وسول ځوانانو شهیدان شول کې مو درلوده زمین مو درلوده د نوی خاورو خاشو کېدی
په روسکان کې وطن تاریخي آثار راغونډ کړي
دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دي
نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالې څخه
ولسمشر غنی وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د مقابلې توان لري په جوجان کې جګړه روانه ده په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر سلو واوښت د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشلې حل ممکن نه وي ګڼلی محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي ښاغلي غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ تفصیل وروسته رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یوه فوټو ژورنالیست وژل کېدو موضوع تایید کړه د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی
د کندهار د سپین بولدک ولسوالی په چوک کې د رويټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوشش په مخه باندې راغلی وو سار پراته بجې د بولدک ولسوالی په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبري پوشش تر لاسه کوي د وسلوال مخالفین له لوري شهید شوی دی
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو ترڅنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک سوي دي د امرالا ساري د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حمله په باب دي
د افغانستان هوایي ځواک ته د پاکستان د هوایي ځواک خبرداري چې اغه درې سوپر ټوکانو نه هیشتل وته کته چې غوښتل په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملشو باندې حمله وکړي دا مستند ده د افغانستان له دفاع وزارت سره د غغق او د غصب شوی پیغامونه شته دي
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداري ورکړې چې په سپین بولدک کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي د بامیان والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کېدو خبر ورکړ محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالی د ولسی پاتونوالو په مرسته برتنی ولسوي
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې موږ د دغه ولسوالیو فتح د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیر اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلوالو لاسته ورغلی وي له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي د جوزجان امنیت قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي تر دې مخکې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسیدلی دي خو د جوزجان د پنځم سمت امیر نجیبی نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې جدي خطر نشته
بشروندن خود اطمینان میتم کی
پلو خاریانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ کوم خبره نشته امنیتی ځواکونه د هواد او ناموس د دفاع لپاره چمتووالی لري دښمن هیڅ کله نسی کولای شبرغان ښار ته ننوځي
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې و چې د دوی له حمله سره جوخت امنیتی ځواکونه د هوایي ډګر خوا ته تښتیدلی دي د جرمنی په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د جرمنی چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمنی په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې 3300 ډېر کسان تریت هم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیته نسو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
دغو سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته مجبوره کړل. د بیلاروس امنیتیز وکونو د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو ژورنالیستانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه مینسک کې د آزادی راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په 19 مواردو کې پر خبریالانو حملې شوې دي. راپورونه وایي امنیتیز وکونو د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبریالانو آلا روژی لوویچ او ویلیان سین ژدانکو کورونه تلاشي کړي او روژی لوویچ ځان سره بیولې ده. دغه اقدام د خبریالانو د ټاکولو یو هڅه ګڼل شوی ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکونکي نیول سي و چې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو ورباندې پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلی نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. شاخلی غنی هم درس په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د ژمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر وي طالبان د خبرو پر ځای ووس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال لخبل خبري اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمې اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابله ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبر کې کڅ هم پاکستان ښاغلي غنی وایي چې کڅ هم پاکستان ژمنه کړې و چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضر وي خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلي غنی د کانفرنس کې وویل
مور د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغه آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوسی چې د وړاندې تک او همدارس د رواني کشالې یوازنی حل لاره له سیاسي لارې کېدای شي. نو له همدې کبله په طالبانو راغ کوو چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل سي، جګړې او ویجاړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمو خپل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک اوس تر هر بل وخت په پیوړ کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د ازبکستان د منځنۍ او لویدیځې آسیا د سیمې د اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلې دي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړي.
په تاشکند کې مود جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې
پرون پیل شوی دی او نن دوام کوي برخه اخیسته ده. عمران خان نن د خپل وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب کار دی، او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د روسي تورونو په جواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کوماندو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وشل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس په یو بیان کې د خپل خبریال وشل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقي یو شمن خبریال و چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره او له نورو جګړو سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وایي د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځنګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوشش لپاره تللی و، نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوشش په مخه باندې راغلی و، اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمند و هغه موږ مطلق اندو د رویټرز خبري اژانس کارمند په کابل کې سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داس مال چلته د سیمې څخه خبري پوشش تر لاسه کوي د وسلوال مخالفین له لوري شي تسوي دي.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبريال سره د کوماندوز باکونو عملیاتي مرستيال صدیق کرزی او دا غي یو ساتونکو هم وژل شوی دي. د سرچینې په وینا پیښه دقیقاً د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنتسبه او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې په نشسبي او وجلسبي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبريال وجل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرت ملی او زلبیا د جګړې لشکيلو غاړو غشتنه وکړه چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غشتنه کوچ په دغه اساس شرایط کې د خبريال لېجل مړي خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکيلو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدي چیر خبريال پیژني په داسې حال کې خبريال خپل لباس او اصغر هم چې خبريالي پر لیکلې و یا مطبوعات پر لیکلې و هغه ماغوسته له دوی مخشتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبريال ژوند ته توجه وکړي، خبريال سیمې څخه د بے پرې خبر چمتو کول لپاره ساحته یو کوشش کوي چې د سیمې واقعي انزور ترول سنو خلکو ورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې رئیس جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفات په اړه څه نه دی ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیر څلوري ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار شهر د شپږمی، اومی، اتمی، نهمی او پنځلسمی اوزې څخه د جګړو له امله څلور مړي او پنځه دېرش زخمیان وړل شوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دیش ملکیان دي. د کندهار شهر په څلورو حوزو کې د تیری وی ونی رئیس جګړې روان دي چې له امله شاوخوا 15000 کورنۍ له خپل مينو بي ځای سي او د شهر نور برخو ته پناه وړي. د کندهار امنیت چارواکو نن په یو تازه پریکړه کې په کندهار شهر کې د شپې له 9 بجو بیا د سهار تر 15 بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولي.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو لکه بلت څخه باندې لاسره کورنۍ د خپل کورونو پرې شودو ته مجبور شوې دي. د دغه کورونیو یو شمیر غړي له دولت د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 14 نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولنه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تبا او برباد پراته دا یې چا خور لور ده؟ ټول دې موږ ته تاثیر دي که دوی خور لور هم دلته مقدر دي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو دره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تبا او برباد ورته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرې یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پیژندل شوې، چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 15,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروستیو جګړو تر 10,000 ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. په کندهار کې هم وروستیو جګړو خلک مجبوره کړې دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. پام وکړئ په دې اړه دی راپور.
دروازه په مسجد په ځام سوتلې هغه هټه نن کې دروازه په سوتلې.
ایواز بیبي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو لامل را بي ځای سوي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبي وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخلې ته واچي، یا د کړي د والا کلورو، یا د ور د والا کلورو، یا والا دغه مثال لرو چې په کندواله کې سان نه ګا نه بل په کندواله نه نتل ار رازم راته ولا دي بارتي بارتي کړیا راکی بارتي کړیا راکی بارتي کړیا راکی څلو کور په وخت نه نه نوتی. دا خدای وکړ رسول وای دای نو موږ سره دی یا دی خپل ملک راته سم کې، یا دی دلته ځای راکی چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را لا وسول ځوانانو شي دانس کې مدر له زمن مدر له د چنو چې خاور د خاشو پیځای د داسې دربار د کورونی چې د اجي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټوک ټوک زره تر کې زره چا
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ دا مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسخلې زموږ سره کومک نه دی سوي. دا یې پنځه میاشت موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سر مؤمنانې دي زه خپله کوم دی موږ چې دوغه سره کېږي نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین علم غږ نه اوري نو خو باید چې زموږ هغه واوري.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورنوي پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شکل سوي ماینونه وویستل شول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، ژړۍ څخه او یو شمېر نورو ولسوالۍ څخه چې ښار ته راغله، هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په اړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بې ځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15,000 کورنۍ وته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول. هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بې ځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپنا یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پاکیجونه چې د دغه نږدې 15,000 کورنیو سره تر دغه دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 15-16 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ستاسو له پیغامونو
خبرې کوم. دغه تفسیری د برکت تفسیری چې جوړوي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی سره د جوړې نو زما سره په دې نخواستي چې دا امریکا روان لري او دغه یو تقسیمه چې دی چې د پښتو ژبه مورنۍ ژبه په اسلامي یا پښتوني او ازبکي تاجک یا هزاره ما د ګمانه چې دا غټ تقسیمه د افغانستان کې کیږي باعث دولت دې د پاملرنه وکړي باعث دا تورې خو نه شي پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو د سینه ګلدین چای سره په تماس کې زمونږ درسان زاده چې زمونږ د لالپور په ساحه کې بیا ختی سیم یا د پاکستان سره ختی سیم دلته پروس کلی لیکوالان راغلي دولت را لیکلو کو هم ځکه دولت را لیکلو چې دلته خلک له کومې ورته ویل د لیکا په سر باندې یو سولر او د سی او دا سامان ورته وو چې د وړي ځتې او فچر یا شاریو نه دا شینه په دې تاسو په لټه کې دي تاسو ولګول دا د وړي موسم دی دا ختی سیمې دي د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډېر تلکه په پاکستان کې چې فساد کومه ګرمي ده هغه شان چې دلته ټول سره کې ګرمي ډېره زیاته ده. هغه نه د سولر پته ولګېدل نه د بیسیانو پته ولګې نه د کل صفو نه د ایرکنډیشن د یو شي پته مونږ لګېدل. برازیل کې کلکی پارټیو د کیږي خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي خو غریب ته څوک نظر نه کوي. دوه پنځونه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وشول خو غریب ته اجازه ونه رسي. وسلام ګلدین څنګه اورواله
زه د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید ده. زابل په ټولو ادارو کې هغه چې د صحت کې نور مشتاق ټول وایسته والا نه وتلي دي هیڅ چا ته ځای نه ده ورکړی. مې ورکوي ټول وایسته والا دي ډېر موږ د دولت صدا خوایسته چې دا پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي که د صحت وخته که د موسات ده که د نور بخښنه دي. ټول غریب ګرځي وړې شعبې ته هره ورځ خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یو کس راغون کړی دي. دا څرنګه آثار دي او د کوم وختونو دي په دې راپور کې به یې واوري.
په ترین کوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق. دا وتاق څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې تر څنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موږ ته د یو شمیر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډیر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي. د ډیرو ځایو او د ډیرو کلو شیان هم دي. دا ډیر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دیګ اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نورادی خواته ځین شیان ست مقصد دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی. د زایر بابا چوار د واره کښینستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا به بل بچا ته خط لیږي بیا په دې کې ور اچوي. دا په سورو کې مورونه هم سته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نورادی خواته ام پلاس راغلی دی. د بامیانو د خواسخه پلاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ شوی موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي. په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نه په خبره بروي باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او تر څنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندیشنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یادی داری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته د تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خوای په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږ کال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوی باسي خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. زلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني څه په دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک سوي دي. د امردا صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي. د بامیان والی له وسطول طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کې دوه خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر ویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاتسنوالو په مرسته نیول سوي دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیه قمندانی وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر یو سلو درې ته زیات سو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد په در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ارزونې لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوې دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4000 کارکونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14 میلیونه خلک له ملکي خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستۍ کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یالم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس نادر نادری د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له پیښو شوو زیانونو او د دغه ادارې د کارکوونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت له پیل نه تر روسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حداقل 500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې سلور زره کارکونکي لخپل سیمو بې ځای شوی او په 15 ولسوالیو کې هغه شتمنۍ سل په سلو کې چور شوی دی. د ادارې اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د په خبره دا زمينه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وای کوم ولسوالۍ چې مونږ نیولي عامه تاسیسات مساتلي او لټولو کارکونکو مغوښتي چې خپل کارونه ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم، په هیڅ کې چا کار له اخلال سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښ شوی او ټولو برخو کې سیستم مخکې روان او هغه په خط ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خپاره کړو. روزګان ته به ورشو. په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور په دې راپور کې
په ترینکوټ شار کې د قومونو او قبایلو چارو پریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاق څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغونی آثار پکې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي اثر په ترینکوټ شار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موشته د یو شمیر اثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما خپل ډیر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړی دی، د ډیرو ځایو او د ډیرو کلو شیان هم دي. دا ډیر په خوانی توپک دی او دا توپک بیخی دا انگریز دا وقتو دی او دا غا دیک اتل سوا دا اتل سوا کالو لمبر مو پیدا که واسم پرستا نورادی خواتا زین شیانستا مقصد دا دا غازی امان الله خان دا وقتو دا جنگ مرمی دی دا زایر بابا چوار دا وارا کشینستی دا یالکو دا دا اغا وقت پینزوسای دی دا مقصد دا بودایانو دا وقت یو منگای دی دا هاگ شای دی چی یو باچا با بل باچا تا خط لیجی بیا پا دی کور اچوی دا پا سرو که مورو نمستا دا تقریبا 1500 کال دا دی بد کیجی دا خپل دا غازی امان الله خان آغا دا خپل دا جنگ کرچ دی نورادی خواته ام پلاس راغلی دی د بامیانو د خواسخه پلاس راغلی دی.
نعمت الله خان وای لکیرو ډیر شکلون رئیس دی یادو تاریخي آثارو پراټولولو بوخت دی او په خبرې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نموړی وای د دې ترڅنګ زیات شمیر نور لرغونی آثار هم ورسره موجود دي، خو وای اوس په بوجی کې شدي چې د شډولو لپاره ځای نه لري. فرهنگ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان لوري جوړ شوی موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران شو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار کاچاک کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلې دا کاچاک د دې نه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نموړی وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتوري اسات مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندیشنې د تاریخي اثارو پاړه پر ځای بولی. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته د تایید کړ چې د پورزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خوای په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي، هاو هاغي هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان د رلیج سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوي باسي خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستې چې د تقاعد د ستونزو په اړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو په اړه راته پریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلې دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو، خو راځي چې لومړی د پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکې له اجازه له ټولو کارکونکو اوریدونکو ده. نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. یا شکایت تاسو سب کے بالغین تقاعد رئیس افسر خبر ہو کے ملم کے چولہے داوار خالد لکا خورزابت دریم بزمن دوم بزمن لمر بن واخیست دا ورستا کرد او جرالان دا گروالان مخی کردی دا خلق پا خط اول که دی اقانیت نا سخصای خبری و که حقیقت نا دوی خط اول که دی دوی زن نوازی سرباز زن نوازی خورزابت و زابط زن نوازی که جرال زن نوازی من دم مخی کردی من پیشنیاد که او که دا خلق دعوت که رئیس تقاعد خزینه تقاعد رئیس دعوت کی و دواره خلق شکایت لري او دا موږ دا خبري واورو دا موږ خبري بر مقامات تور سو
دفاع وزارت یو منصب تقاعدی منصب ما ولکه مرتبه دا پر دو ولکه ما دا جنرالان په خط اول کې دي کړه ګروالان کدا وړو کې رتبه نو د تقاعد ریاست نه خوایز دا چې وړو کې رتبه د خور ځابتان دین بل من دوم بل من لمړی ورزان دا کسان د مخ کې کړي چې تقاعد واخلي خلک دولګي نه ملکي کې هغه وځي کوي موږ دغه مزي مزي تاسو سره سیده منو خو منوبه سیده نو خو نن دا خاطر اول کې موږ یې کجنالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ خیرت ته مقرن سوالی غزنی ولایت تماس کیو یو متخاید د سنگیر ایره نو سو وای غزنی ته ورنو ماشنه ایره غلې ماشنه ایره غلې تر کله به دا سوال وی نو دا تاسو سب کی او احوال مو څنګه واخو دا هیڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغه نو چې ماش وی دغه نو خیر ایره سلګي نو دا تاسو سب کی او چې ته وګورئ خو نو خلاص سم.
سلام علیکم محمد آسیف احمد قائد افسران دی جمله انتخابات ورور دغه دی فلسفه و مکل دی تقاوت پیسې تر اوسه پر مختلفو مختلفو باندې باندې دا ولا کوي کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي که تاسو علامات نه کی دغه دی متقاعد دی نو د خزانه سره په تماس کې شه.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ کا نام عبدالعزیز ہے. علومات تقاعد کو جمع نہ گرفتم تو تمام اسناد کو تکمیل کروں الیکٹرانکی ہم گرفتم اور دہن گرفتم ہمارے کے نمائندے مالیہ داد رکھتے جو سلطان ایک بیرو کا نئی سمجھ سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کوم واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برېښنایي تذکره ترلاسه کړي او وبکول شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفی تابع د غستونزو د حواري ترڅنګ ځینې ټلیفون شمیرې هم اعلان کړي او ویل چې کچیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغه ټلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولای شي. خدای چې د خغلی تابع لاندې خبرې هم دلته خبرې کو.
د هواد ټول زموږ ټول هوادوال کولای شي چې د خزینه تقاعد لوی ریاست کې د خپل تعدیات په برخه کې چیرې دیستون ډول دی کولای شي چې یو سلو پنځه سل شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار لاکو بجو نه د مازیګر تر څلور بجو اړیکه ونیسي. اول ته زموږ په خپل سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنې ته ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې چې هغه هیوادوال غواړي چې خپل سوي مخامخ د مالی وزارت له سرپرست وزیر څخه پاینده سپ سره شریکي کې هر پنځشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 2 بجې څخه د مازیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راسي او د مالی وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې مقبل لار چې هر سه‌شنبه په ورځ باندې د مخام له 15 تر شپږونه د مالی وزارت سرپرست وزیر لختل شخصي فیسبوک باندې څخه یعنی خالد.پاینده یوزرنیم د ژوندۍ باندې راځيږي او تاسو ته تاسو کولای شئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د مالی وزارت ویان رفی تابعو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم